kırışını asmanlandı.
ترشنه اسمان لنده پروگرام تا خراخلست. ده خیبر پختونخوا ایالتی حکومت ده افغانستان و پاکستان ترمنز ده ترانزیتی لارو ده بنده دوله کبلا اندخنه خوده لیده. پا مالی چارو که ده خیبر پختونخوا ده ولی سلاکار مزامل اسلام ده سوداگره فدرالی وزیر جام کمال تا پا یو لیک کلی کلی ده چه ده دیوران کرخی پوگدو که لترانزیتی لارو سوداگره عملا داریده لیچه لکبله ده صادراتو ده کمیدو سو کواده او ده بیکاری ده زیاده دو پا نتیجه که ده پاکستان کمزوره اقتصاد نور هم خراب شویده. نموری پا دی لیک که چه پرون پا انگلیسی جبه دان رسپانه او د خغلی اسلام پر خپل ایکس پنخ پور شویلی دی چې د ترانزیتی لارو لبندیدو وروسته د خیبر پختونخوا په عوایدو کې 53% کموالی راغلی دی. خغلی اسلام د زیربنایي پرمختګ د مالیو پر راټولولو کې د پاتې راتلو له کبله د خیبر پختونخوا د 80% اقتصادي سقوط یادونه هم کړې چې علت یې تر ډیره له افغانستان سره د ترانزیتي لارو بندیدل بلل شوي دي. هغه د خیبر پختونخوا د عوایدو د ادارې یو مکتوب چې د مالیو په ترلاسه کولو کې ناڅاپي کمی ښیي هم له خپل لیک سره زمیمه کړی او له فدرالي حکومت څخه یې غوښتي دي چې د اړوندو خونو په ګډون یوه لویه غونډه راوبولي څو له افغانستان سره د ترانزیتي لارو د بندیدو اغیز و چیری او ده صادرونکو او نور سوداگرو لپاره ده مرست لاره چاره ولتوی. ده جوران کرخی پوگدو که لپاکستان سره ده افغانستان ترانزیتی لاره ده تیر 2015 کال ده اکتوبر پلسمه نیټه ده دوارو هیوادونو ترمنز لگ جگری وروسته ده پاکستانی چارواکو لخوا بندی شوی. خورسته بیا ده طالبان و حکومت ده لارو لبیا پرانستو سره مخالفت وکر اویلی چه که ده لاره خلاصی شی نو پاکستان با یه بیا په دې پلمه او هغه پلمه بندې کړي. کابل استدلال کوي چې له ضمانت پرته به دا لارې خلاصې نه کړي او افغان سوداګرو ته یې ویلي دي چې بدیلې لارې ولټوي. که څه هم افغانستان او پاکستان د اکتوبر میاشتې له جګړې وروسته د قطر او ترکیې په منځګړتوب پر اوربند موافقه وکړه، خو د لارو د خلاصېدو په برخه کې پرمختګ ونه شو او د دوی ترمنځ د سولې د بل پړاو خبرې هم ترسره نه شوې. په نننۍ خپرونه کې پر دې بحث کوو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندېدو زیانونه دواړو لورو ته څه دي. پر خیبر پښتونخوا ایالت او د جوران کرخې په اوږدو کې د پرتو سیمو پر اوسیدونکو د دې لارو د بندېدو اغیزې ولې تر نورو ډېرې دي؟ آیا پاکستان چې په تیرو څلورو کلونو کې څو ځلې دا لارې بندې کړي دا ضمانت ورکوي او ورکولی شي چې سوداګري به له سیاسي مخالفتونو جلا ساتي؟ نورې پوښتنې به هم وړاندې شي. په دې خپرونه کې به بحث پې وکړو. د خپرونې میلمنو سره به په همدې موضوعاتو باندې خبرې وکړو. د موږ د نن ورځې میلمانه دي په کابل کې د پوهنتون استاد د اقتصادي چارو متخصص تاج محمد تلاش او د سرحد د سوداګریزو خونو یا چمبر آف کامرس مسؤول او د پاک افغان د تجارتي چارو متخصص شاهد حسین. خبرې له ښاغلي حسین سره پیلوو. ښاغلی حسین، د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت د والي د سلاکار مزمل اسلام د لیک ځینې برخې، هغه مهمې برخې چې تاسو ته مهمې ښکاره شوي، لطفا په هغو باندې رڼا واچوئ چې په کوم دلیل. البته تاسو په راپور کې د دې لیک جزئیات واورېدل، اورېدونکو هم واورېدل، خو ستاسو له نظره ولې په کومو دلایلو دوی دغه اقتصادي شننه کړې یا په خپل لیک کې د اسلام آباد چارواکو ته، د فدرال حکومت چارواکو ته خبرداری ورکړی چې له دې وروسته دې د خیبر پښتونخوا اقتصاد په دې رقم سره وړاندې نشي تلی او باید پاملرنه ورته وکړي؟ هغه مهمې برخې راته تحلیل کوي لطفا په لنډو کې، چې بیا وروسته نورې پوښتنې کوو.
مننه، خوشحاله اوسئ. استاد محترم ته او دوستانو ته سلامونه او نیکی هیلې. تاسو د مزمل چې کوم لاسلیک وویلو، وخت زه په پروګرام کې موجود نه وم، خو بهر زه ته خبر یم چې د صوبې د حکومت مسؤول دی د اقتصاد برخې یا فاینانس ګروپ. هغه بالکل دغسې یو وخت مخکې چې کوم مرکزي حکومت ته خبرداری ورکړې او چې کومې ستونزې وخت په وخت باندې په خیبر پښتونخوا کې را پېښې شوې دي، نو چونکې دې مسؤول ده دی دی او دته دا ډېر نږدې نښکارېږي او پوهه لري په دې باندې. په هغې کې د خیبر پښتونخوا سنت په اړه چې کوم مطلب دلته کوم سنت وو دا غي د پرایراس زیات چې کوم تاسو افغانستان او منځنۍ اسیا سره د فیروشاه په بخش کې او سره چې کوم دغه سي نو د خیر پښتونخوا چې کوم تاجران یو تعداد خلک کدا مونږ وشمیرو د باجوړ نه راونی سا تر وزیرستان پورې بیا په دې کې دا سي د پېښور او دغه سي میداني سیمو کې چې کوم سمره خارونه دي نو دغه خلک هم زیات د تیرو د یو ډېری اوږدې زمانې راسي د افغانستان د کابل د پېښور په تجارت کې دوی پوښتې کاغذ زراعت په بخش کې دي که نور په بخش کې دي دغه ټول معلوماتونه چې کله صوبایي حکومت راغستې دي او هغوی ته ښکاره شوي دي نو په دې کې د زراعت په برخه کې د ترانسپورت په برخه کې تر جوالی په برخه کې او د تاجر په برخه کې چې کم کم نقصانات دغه وخت پورې چې کله صوبایي حکومت مرکز ته خبرداري ورکړې دي نو هم هغوی خپل حساب وړاندې کړی دی وته او اوس د هغې نه خو وخت ډېر زیات نور هم ووتو راتلونکي کې هم هغوی خپلې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت خپله اندېښنه چې کوم دی مرکز ته ورکړې چې څو پورې دا لارې دوام لري نو دلته به اقتصادي مشکلات
حسین صاحب د دغه تاوان چې خیبر پښتونخوا ته پېښ شوی د دې داسې یوه لویه اندازه چې مثلا څومره میلیون څومره بلیون میلیارد روپۍ کېږي یا ډالر کېږي دا معلوم شوی
دا تاوان به الله دغه سي معلوم شي که دا د حکومت شوی چونکې دا د ولس دی نو دا چې څونه په میډیا کې راځي زه هغې سره چیرې متفق کېږم نه زه زمینی حقایق ته ګورم څومره جوالیان وو چې هغه نن بې روزګاره ناست دي څومره تعداد کې ټرانسپورټران دي چې نن بې روزګاره ناست دي څومره تعداد کې تجاران دي چې هر تجار سره په دې بش کې که هغه د تورخم کلیرنس ایجنټ وو هغه سره لس نفرو کار کولو که یو تجار وو هغه سره لس نه پنځلس شل نفرو پورې کار کوو نو دغه اعداد و شمار طرف ته ما اکثر وخت په میډیا په لارې زه وایم چې د اعداد و شمار زما شخصي نظر زه خو د زمینی حقایق ته ګورم چې خلک بې روزګار دي او دا اعداد و شمار داسې نه دی چې د ورځې په حساب کې په اوله ورځو کې چې دا سرحد بند شو نو ما خپله یو اندازتن دوی ته ویلي په پاکستاني روپو کې د یو عرب نواله تر څه د پاسه یو عرب روپو پورې د ورځې نقصان د دې غاړو د تجارانو د ترانسپورټرانو د دې صنعتکارانو کېدو خو اوس هغه نقصان څو چنده زیات شوی دی
په کومو دلایلو ولې زیات شوی دی
زیات شوی په دې دی چې په سرحداتو باندې مال ودرېدو دا مال نه دی دا سرمایې دي د دې تاجرانو روپۍ دي پورې غاړه په سر افغانستان غاړې ته چې کوم پاکستاني تاجرانو واردات کولو د هغوی هغه پیسې هلته ونښتې د افغان تاجر پیسې په دې سیمه کې ونښتې او دا مکمل بند پاتې شولې نو هلت دا دی چې کله په تجارت کې ستا په حساب په سرکل نه وځي او هغه چرخه نه کېږي خو هغه تاوان خو څو چنده زیاتېږي بیا
سمه ده تاسو سره یو اټکل شته تاسو که څه هم ویلي چې د نمبر او اعداد او ارقام نه ګورئ تاسو ویل چې دا باید حکومت اعلان وکړي چې د څومره تاوان شوی په دغه د 15 کال اکتوبر میاشتې نه چې دا لارې ترانزیتي لارې بندې شوي دي تاسو یو اټکل لرئ د یو اقتصاد پوه په توګه چې څومره تاوان به شوی وي د خیبر پښتونخوا د ایالت نه د پاکستان د حکومت په مجموع کې
چې د ورځې په حساب د یو عرب روپو د پاکستاني روپو نه زیات د دې تجارانو نقصان شوی دی او دا وخت په وخت زیاتېږي اوس دا شمېر که موږ وګورو نو نن دا څلورمه میاشت وه چې دغه سرحد بند دی په دې کې ډېر اموال داسې وو چې هغه لاړل د منځ نه خراب شو ځینې اموال دا داسې اموال دي چې کله قانون دا دی چې کله د اکسپورټ د پاره کاغذ د افغانستان نه کېږي یا پاکستان نه کېږي او اسناد د اکسپورټ جوړ شي نو هغه مال بیا ته په داخل کې نشي کولی اوس هم په سرحداتو کې په غونډو سرحداتو کې د تجارانو مالونه پراته دي او هغه تر ډېر حده پورې خراب شوي دي نو دغه د پیسو اعداد و شمار چې ما کوم تاسو ته وویل چې دغه که یو عرب یا څه د پاسه یو عرب روپۍ وو، دا په هغه سند کې وو چې دا روزمره مجموعي تجارت په موږ راغونډ کړو، نو موږ یې دغه اندازه اخیسته. اوس خو په هغې کې ډېر اموال د منځه لاړه، د خلکو سرمایې وخوړل شو، او هېڅ دې خوا یې هم څه انتظام اوسه پورې د پاکستان د حکومت دخوانه د اف بي آر دخوانه د دې څه غم ونه خوړلی شو چې دا اسناد کینسل کی، ملتوي کی، دا اموال چې کوم امکان لري چې بیرته فابریکو ته لاړ شي. کوم چې د زراعت پورې مربوط اموالو، هغه خو په اوله میاشت کې که څه خراب شو هغه خراب شو، خلک په ضرر کې شو، او یا خلکو را وګرځول په نیمه بیه خرڅ کړل، یا د روپۍ شیزي په څلور نه خرڅ شو. خو دا نور چې کوم خشک اموال پراته دي، خو تر ننه پورې پراته دي، نو د هغې تاوان چې څونه وخت تیریږي، دا تاوان او دا ضرر زیاتیږي.
دا تاوان اکثرا د پښتنو سیمو ته رسیږي. مثلا له ایران سره چې کوم سرحد دی، هلته تجارت راکړه ورکړه شته. همداراز له هند سره راته ووایاست حسین صاحب چې راکړه ورکړه شته او که بنده ده.
د څه شي راکړه ورکړه صاحب؟
تجارتي راکړه ورکړه، تګ را تګ دی مالونو، دا شته له هند سره؟
نه، د هند سره خو هم بنده ده، هند سره خو مخکې نه بنده شوی وه. هند ته یوازینی ترانزیتي اموال روان وو چې کوم د افغانستان او د منځنۍ آسیا ترانزیت وو، نو هغه به د پاکستان د لارې د واګه سرحد باندې هند ته تلو. هغه ترانزیت کوله، او د پاکستان او د هند سرحد خو د ډېر وخت نه تړل شوی دی د واردات او صادراتو په بخش کې. دې خوا که موږ دا بل حقایق وګورو، نو د پښتنو چې دا کومه سیمه ده تر سپین بولدک او چمنه پورې، چې کوم د پښتنو دې غاړه او په افغانستان کې چې کوم خلک په دې تجارت کې بوخت دي، معلومه خبره ده چې دا د هغوی د کور تجارت دی، په کور کې کوي که نه. د دې په بدل کې بیا که موږ دغه ګورو، نو د ایران نه چې کوم دی، د چاغي نه ونیسا تر تفتانه پورې، اخوا د ایران سره د پاکستان تجارت فعال دی او روان. یوازې دغه سیمې چې کومې دي، نو په دې کې مشکلات دي، او په دې کې میلیونونو خلک په ضرر کې شو.
مننه له تاسو نه. تلاش صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. د طالبانو حکومت اوس دا خبره کلکه کړې ده چې وایي تر هغو پورې چې یو کلک امنیتي تضمین د نورو منځګړو په وساطت د پاکستان حکومت ورنه کړي، تر هغو پورې به ترانزیتي لارې بیا نه پرانیزي. په دې خاطر چې وایي څو ځلې دا لارې خلاصې شوې او بیرته یې بندې کړي، په جزئي خبره به د پاکستان حکومت دا لارې بیرته بندولې. تاسو څه فکر کوئ چې په نږدې راتلونکي کې یا په څومره وخت کې د دې لارو د بیا پرانیستو امکان شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام تاسو ته کل صاحب، دروند میلمه ته.
وعلیکم السلام.
پاکستان څخه لمشت را په تاسو خبرونه کړه، او د تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تکل صاحب، مخکله د چې د دروازو په احتمالي خلاصون باسوکو یو لنډه تبصره که اجازه راکړي، زه د خیبر پښتونخوا له وزیرستان تر بولدک او چمن او چترال او کوټه پورې یو لنډ بحث اقتصادي لرم.
لنډه تبصره وکړئ مهرباني. بالکل مهرباني، خو ډېره لنډه لطفا، چې بیا سوالونه نور هم شته. مهرباني وکړئ استاد.
دقیقا ګورئ، دا د ډیورن فرضي کرښې اخوا که موږ تاسې وګورو، د په اقتصادي لحاظ باندې یو سکتور محلي یا عنعنوي یا ډېر ابتدایي رشد کړی ده. کوم سکتور ده؟ هغه زراعت ده. نور د ډیورن کرښې ای غاړې دا سیمې هیڅ نوه انکشافي اقتصاد نه لري. ستاندرد پانتون شته؟ نه. ستاندرد سړک رنوي ترانزیت شته؟ نه. ستاندرد تونل یا هوایی ریل شته؟ نه. ستاندرد هسپتال شفاخانه یا چوی موجوده ده؟ نه. میکانیزمه زراعت موجود ده؟ نه. انکشافي واقعي پروژې په دې سیمه کې تطبیق شوي د اویاو کالو را په دیخوا په دې سیمه کې متاسفانه اقتصادي انکشاف، اقتصادي خوځون اقتصادی برنامه او اقتصادی پلانونه نه دي قصدن تدویق شوی. په دې خاطر چې د دوی سره متاسفانه سیاسی او نظامی چلند نسبت و اقتصادی چلند ته کېدای.
او مهرباني وکړئ دا سوال ته که ځواب ووایاست، موږ ستاسو تبصره واخیسته. استاد مهرباني وکړئ تلاش سه.
ښه، اوس که احتمالي باس وکړو، زه فکر کوم چې پاکستان په دې کې پاتې راغلی ده او د نړیوالو انتقادونه هم پرې زیات شوي دي، خصوصا ام آی اف، ورلد بانک، اسلامي بانکونو، ترکیه، په دې باندې انتقادونه زیات شوي دي چې عامې لارې تاسو لومړی ګام پورته کوي ومتړلې او د کلونو را په دې خوا د ډمپنګ اقتصادي سیاست نه استفاده کوي. په دې معنی چې کله د افغانستان د حاصلاتو د صادراتو موده او وخت را ورسیږي، هلته یو خو تخنیکی مشکلات رامنځته کیږي، د واضح او د پاسپورټو، د سکنو، د بایومیتریکو، د موټر او د نو د موټر چې دا تخنیکی او حقوقي موارد دي. د دې ترڅنګ چې افغانان د دې تجارت او لارې نه متاسفانه لری کوي او دا دوه کرښه دواړو طرفو قومونو ولسونو مسلمانو خلکو ته پراخ مالی زیانونه اړوي، هغه ګمرکي تعرفې دي. دوی ګمرکي تعرفې لوړوي او د ولوړې دا سره خصوصي سکتور هم د ډیورن له دې غاړې نه هم د ډیورن له غاړې نه خدمات نشي کولای. که خدمات هم کوي په بازارونو کې هغه بیا ډیر لوړ تمامېږي. کله چې په بازارونو کې د قیمت د جنس لوړ تمام سو، دلته توان د خرید را کمیږي.
په دې باندې خبره کوو،
دا خپل یو اقتصادي فقر ده.
په دا عمومي اقتصادي وضعیت باندې د خوته او هغه خوته د ډیورند په دوه باندې خبرې کوو. اوس چون له هغه سره خغلی حسین سره مو پام دې موضوع باندې خبرې کولې چې د پام دې موضوع کې پاتې شو، فکر کوي، تصور کوي یو نیټه، یو فرضي نیټه ټاکلې شي چې څه وخت به افغانستان دلار پرانیزی؟ دسی او تصور شده؟
بله، بدون د پرانستانو نه تکل شایب موش بلا لار به حل نلرو او دا زیانون حکومتونو تا نه بلکه ولسونو تا رسیجی. ولسونو هیچ وقت نگواری چې د دسی حکومتونو تر شا بیا ودریجی او فاصله را منسته کیجی. نو د ولسونو قوی او قاطع غوښتنه دا ده چې دا لارې باید سیاسي او استخباراتي او نظامی ګټه ترې پورته نسی، بلکې د آدم سمیت د سیاستو د اقتصادي سیاستونو پر بنسټ باید او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ باندې باید اقتصادي تعاملات وسی. هغه څه دي، دا وایي چې بوټونه د ژوند معیشت، وریځې، اوړه او غوړي چې د انسان د ژوند اساسي توکي دي، دا باید د کورې هر نقطې ته، که تور پوسته وي، که سپین پوسته وي، که کافر وي، که مسلمان وي، ور ورسیږي. او په دې کې باید محدودیت او مرز معلوم نه وي، اما د قوي او منظمو اصولو او د طرز العمل په اساس. په دې معنی چې قاچاق، سلا او داسې نور سوی استفاده باید ونسی. نو ملي اقتصاد او بین المللي اقتصاد دا وایي چې موږ مرز او سرحد په اقتصاد کې نه پیژنو، بلکې د هغو خلکو ژوند موږ ته مهم ده چې هغه په دې خاکی کوره کې ژوند کوي او د ژوند معیشت ته ضرورت لري.
د پاکستان د حکومت چارواکو، البته بیا هم زیادونه کوم چې د اقتصادي برخې کارپوهان او د اقتصادي برخې د سکتور کارکونکي، له دوی نه ما دا خبره نه ده اورېدلې، مګر د سیاسي برخې، د دوی د دفاع وزارت، د پوځ او سیاسي خارجه وزارت، دوی پرله پسې دا خبره کوي چې لاره د امنیتي اندېښنو له کبله بندوي. دوی وایي چې د ډیورن له کرښې نه وسلوال افغانستان ته اوړي. البته موږ هم نه غواړو چې په سیاسي اړخونو باندې په دې خپرونه کې بحث وکړو، ځکه موږ اوس زموږ بحث متمرکز دی په اقتصادي برخه باندې، مګر د پاکستان اکثره رسنۍ دا وایي چې افغانستان اوس لاره بنده کړې ده، ځکه چې عملا د افغانستان حکومت اعلان کړی تر هغو پورې چې یو معتبر تضمین ورنکړل شي د پاکستان لخوا دوی به دا لارې خلاصې نه کړي. نو اوس په رسنیو کې هلته داسې ویل کېږي، عملا خبره څه ده؟ د پاکستان لخوا هم د دې لارې د بیا پرانیستو لپاره غوښتنه شوې د افغانستان په افغانستان کې چارواکو ته؟
تکل صاحب مخکې له ده چې دې بحث ته راسم، البته سیاسي حلقې ته مجبوري چې ورګډ شو، ولې دا موضوع بیا پاکستان داسې یو انګیرنه کوي چې دا پرا بیا په افغانستان حکومت باندې ورچوي. ګوري کله چې موږ تاسې وایو چې سپین بولدک، غلام خان او تورخم درې غټې او مهمې ترانزیټي دروازې دي چې د افغانستان او د پاکستان په سرحد کې او په فرضي کرښه باندې پرتې دي، نو دا باید په استخباراتو په نورو نظامي مسایلو پورې ونه تړل سي. ولې؟ د اقتصاد اصول او طرز العملونه ټول واضح او معلوم دي. په څه معنی؟ د خصوصي سکتور یو لارې ده، هغه بار ده په کینو باندې یا په مارټو باندې او نور هیڅ شی پیغه کې نه لیدل کیږي. د یو سکن څخه تیریږي بل سکن ته ورځي، دغه نه هم تیریږي. موټوان بایومیټریک شوی ده، اسناد یې پاک دي، بازار ته ځي، په بازار کې خپل اجناس هغه چاته عرضه کوي چې ضرورت ورته لري. برعکس د پاکستان نه هم همداسې عمل افغانستان ته. نو په دې کې قاچ د نورو مسایلو، د سیاسي او استخباراتي مسایلو گنجائش او ګډون کوم ځای کې جای لري، زه په دې باندې نه پیژم. د دې لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی، یو کمیټه ټاکل شوې ده، منظم میکانیزم ورته موجود لري او نړیوال اصول هم ورته موجود دي. نو دا چې لدینا یو نظامی یا استخباراتي بانتری جوړیږي، آیا دا به د دې ولسونو په ګټه وي؟ هیڅ کله. آیا د دې بندول به د دې ولسونو په زیان باندې نه وي؟ قاتیان په زیان باندې د میلیونونو ډالر نقص کوي. آیا خصوصي سکتورونه نه فلجوي؟ واقعا فلجوي. آیا صنعت او تصدی اقتصاد ته پراخ زیانونه نه اړوي؟ واقعا اړوي. نو دا بیا ولې استخباراتي او سیاسي او نظامي سي؟
مننه.
زما سوال دغه ده، که حسین صاحب هی خواته په دې موارد باندې معلومات لري، موږ سره دې شریک او دې خواته د خصوصي سکتور استازو په څو ځله د اسلامي امارت د چارواکو سره کتلی دي، ورته ویلي دي چې موږ هر ورځ د خصوصي سکتور له اړخه حدود نیم میلیون ډالر تاوان کوو.
دا به دا اوس له حسین صاحب نه پوښتنه وکړو. شاید حسین صاحب دا مسله چې ښاغلي تلاش یاده کړه، دا هلته په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو سوداګرو، تاجرانو، که د میوې سوداګر دي او که د ترکاری سوداګر دي، که د نورو برخو سوداګر دي، هلته دوی د پاکستان له حکومت سره، له چارواکو سره او خلکو سره چې پریکړې کوي، تصمیمونه نیسي، له هغو سره شریکه کړې ده چې د دروازو کې عادلانه، لکه یو ټرک چیزی یو ټرک به هم راځي، که په پسرلی کې ستا ټرک راځي په پسرلی کې به زما ټرک هم راځي، که په دوبی کې ستا ټرک راځي په دوبی کې به مثلا لس ټرک ستا راځي نو لس به زما هم درځي. داسې یوه مسله باندې پاکستانی سوداګرو د پاکستان له حکومت سره، له فدرال حکومت سره خبرې کړي؟ کله دا مسله هلته راپورته شوې ده؟
مننه استاد محترم، غونډې خبرې ما واورېدې. دغه موضوع چې دا موږ نه غواړو چې موږ د سیاسي اړخ ته وباسو، بلې چې دا سیاسي شنون کې بیا په دې خپل نازک مسلو باندې ډېر ښه پوهېږي. د تجارت په بخش باندې د اولې ورځې نه چې کله نه سرحد بند شوی دی تر ننه پورې د پاکستان هر یو اوتاق، بالخصوص زموږ د سرحد پښتونخوا اوتاق، مشترکه اوتاق او هغه تاجر تنظیمونه چې دلته ورته ایسوسیشن مونږ وایو، هغوی وخت په وخت تللي دي خپل مرکزي حکومت ته. مونږ خپله تللي یو، مونږ هغوی نه خواست کړی دی چې چې د لارې د خلاصي شي دې کې زموږ نقصان ډېر دی او یو حد پورې په دې کې ډېرې پریس کانفرنس هم د ضرر ته بښ نه شي.
حسین صاحب، دا له وروستۍ جګړې نه د اکتوبر له جګړې نه وروسته ک مخکې هم د لارو د بندېدو مسله خو ډېره زړه ده، یعنی لږ تر لږه څلور کاله خو سابقه لري. دا د اوس چې په اکتوبر کې د دواړو خواوو ترمنځ جګړه وشول، دې وروسته سوداګر ورغلل له چارواکو سره خبرې وکړې ک مخکې هم وو؟
حکومتونو کې په جمهوری نظام کې
ستاسو غږ موږ ښه نه اورو. اوس ښه شو چې که تاسو لږ خبرې وکړئ نو موږ به پوه شو چې تراوسه ستاسو غږ سم دی که نه.
ما دا عرض وکړو تاسو ته چې لکه د مخکې جمهوري حکومت په وخت کې او بیا د هغې نه په خصوص د موجود حکومت د 2021 د اګست د میاشتې نه وروسته
له شاهد حسین زمونږ میلمه سره زمونږ اړیکه پرې شوله، خو تر اوسه پورې ښاغلی تلاش راسره دی. مخکې له دې چې له تلاش صاحب سره خبرې وکړو، یو میلمه راخلو، ګورو چې څوک له کوم ځایه خبرې کوي. مهرباني وکړئ، تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی د ازادۍ راډیو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. احمدی صاحب ستړی مشي، زمونږ دایمي همکار، مهرباني وکړئ.
تکل څه وګورې نه ملکونه شری دا چې خبره موږ تاسو ته فکر کوو پاکستان او افغانستان خو ته فکر کوي لکه دا سړی په تاسو سره کې تقریبا دوه ګزینه کاروي تقریبا وګورې چې ته دا ملکي وګورې نه دوستي کولا نو په ټول کې چې ګورې نظامي نه ته چې خبر خو ته د کومې کولا چې په اسلام باندې اوس په چاغ شامل موږ چې کېدل یو بدبخت وایو چې ته دا بدبخت خلکو دا چې زره من کابل کې احمد تکل صاحب کابل کې یو وخت نو چې ورته کو نه برابر تقریبا دا په ځی زونه باندې کېده ته په پاکستان ته له د چې په هر کې پښتونخوا نه ولا خلک راځو او بوبل نه موږ د چې خلک وو اکیډمي خلک نه زیاتره خلکو به چې قچاټ ورکو دا دي رباني وخت نو بیا به دا تل د چې خو بیا به یستل یا نه چې پرځه جاتو د موټر روانه چې خدای وکړي تکل صاحب دغه ډیر ښه خدمت کوي افغانستان ته نو په ټول کې زیر بنا وي دا به شو کېدل نو اوس وګوره چې به چې بل مقابل یعنی رفت آمد یعنی تقریبا تجارت بخشي نور بخشو کې نو موږ کوشش وکړو چې څه موږ ورکوي او څه دوی راکړي نو دغه لارې د چې وګوره چې اوسني حکومت خو ډېر ښه وګزینه وته وړاندې کړه تکل صاحب محترمه یعنی موږ هم یو څیزونه دغه تولیدو یو وخت وګوره چې موږ د میوو خره رسېږي نو هغه موږ باندې دلته خرابېږي رطوبت وي یا تپې وي یعنی افغانستان کې هغه نه لرو موږ داسې یخچالي خونې نه لرو نو په ټوله کې چې ګوره هغه بیا خرابه شي نو دا یو ښه ګام ښه کار ده نو دوی خو باید اوله کې دا فکر کړی لکه میلمه صاحب چې ویلې چې دا اوس د اوسني حکومت سره یو دغه جواب وکړي جمهوریت وخت کې رښتیا هم خلکو بیا څه نه ورته ویلې یا به مشکلات وو یا هر څه وو خو دوی خپله پالیسي کاروله پاکستان نو زموږ چې څومره به خرابېدل نو دوی هغه خپل تخنیک وهغه موږ باندې نو موږ باید چې تکل صاحب د شوکار وشي چې لکه مخکې مې چې ویلې د موږ مې یو څه ورشي دوی هم راشي دوی هم بازار وشي موږ هم وشي یعنې د یقین شي د تجاران شي تکل صاحب دوی هم هغه جزونه خرڅېږي بازارو ته به ورسېږي موږ هم ورسېږي دا وګوره افغانستان کې تاسو ته بهتره معلومېږي تاسو اوس کې راشي وګورئ د میوو وخت کې د چوکو سر باندې ښکلې ښکلې مڼې چې ښکلې ښکلې شفتالو چې الوګانې چې تقریبا څوک به نیمه بیان نه اخلي چې په ورکه شي 50 روپۍ 60 روپۍ باندې افغانۍ باندې خرچېږي نو باندې زحمت سوې هغه باندې مصرف سوې هغه باندې مزوران نیولي هغه باندې دوا وي شي بس تقریبا په دې ارڅ کې موږ نه راځي اوس باید دواړه طرفه د څه کارو کې چې سات بخش بیلی سیاست بخش بیلی هم موږ هم څنګه کنه سیاست هم موږ باید چلنی سیاست کې باید شو صادقانه رفتار وشي دوه خونه دا یو کار خو کوي تقریبا چې په ما په نظر
تیر ازیا تمنه نه سوال پښتنه خو نه لري نو تاس خپل نظر ورکړه
نو موږ روغ شي البته موږ دا وایو چې دا کار کړی چې دایمي وشي خو ډیر په کاری
کور مو ودان تیر ازیا تمنه یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی څوک له کوم ځای خبرې کوي مهرباني وکړئ لمړی ځان معرفي کړئ او بیا مو نظر یا پښتنه وایست
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاغلی تکل صاحب تاسو ته ډیر ډیر سلامونه وایم د ډیر وخت وروسته وسامه يم د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې
وعلیکم السلام وسامه صاحب خبرونه ته په خیر راغلاست مهرباني وکړئ لمیلمنونه پښتنه لري نظر لري
ډیره مننه. ما خو هم پوښتنه درلود، مې نظر درلود بالکل، لکه احمدي صاحب چې وله دا څو مرکز چې د پاکستان سره لارې تړل شوي دي، یعنی واقعا دلته په هلمند یعنی نه په ټول افغانستان کې یعنی نرخونه د خوراکي شیانو بیخي زیات ګران شوي دي، ځکه چې یو خوا خو ژمی دی یخ دی په دغه هم ګران شوي دي، او بل خوا چې دی چې خلک مسکینان دي وسې هم نه لري د دا شیانو، خو بیا چې دا لارې تړل کېږي دا بیا بیخي پر خلکو باندې بد اغېز کوي. یعنی موږ مثال کوو، وایي د وروجو نرخ بیخي لوړ کړلی دی، یعنی بیخي درې برابره یعنی یا دوه برابره دغسې لوړ شوی دی د وروجو نرخ، او د غوړو نرخ چې پخوا به دلته په درې نیم زره کلدارې لس لیټره غوړي وو، اوس په نن موږ رانیوی په میله کې یعنی دا ګنج چې ورته وایي سیمه ییز بازار کې یعنی په 5000 وو، یو نیم سل کلدارې وو، یعنی دغه نیم نرخونه لوړ شوي دي. نو دا ولس چې هم دونی نرخونه پر جک چې هم داسې یو شی نه یو کاروبار نه ورته برابر هم داسې یعنی د بلې خوا یخونه وو ګرمۍ وو بارانونه پر شروع انتاو باره د جولست چاره ای تکال سا محترمه.
مننه. ما تاسو نو اوریدل چې تاسو ویل په 15100 کلدارو باندې د غوړیو لسلی تره دبه تاسو اخیسته ده، تر اوسه پورې په افغانستان کې په پاکستانی روپیو باندې پلور پیر کیږي؟ یعنی خلک معامله پی کوي؟
بالکل، دلته پاکستانی کلدار یعنی هلمند درته وایم چې مرکز لشکرګاه ښار یعنی یا نادلی ولسوالۍ ته چې زه کللی یم هلته ترې ډېره حده پسې یعنی یا نیمه افغانۍ چلیږي، یعنی په لشکرګاه ښار یا په ګریش ولسوالۍ کې به یعنی سم نسبي یا تر نسبي لا ډېر به افغانۍ چلیږي. خو دلته کجکي ولسوالۍ کې کې سنګین ولسوالۍ کې کې مسکلا ولسوالۍ کې دا ډېر پرتې بغران واشیر و نوزاد دغه ولسوالۍ کې دي. دا خو یعنی یو څو عمر تر مخ یعنی په روش کال هم د طالبانو حکومت ډېر سخت بندیز پر ولګوي چې دا باید افغانۍ شي، خو خلک بیا وایي چې موږ د دې روپو سره نه پوهېږو، بیا په افغانۍ باندې شی چې باران لکه دوه برابره چېستي باندې سړي باندې واټه کوي، هلته افغان کلداره سړي څه په واټه ارزانه واخلي او هلته چی په افغانو بیا ګران شي. نو باره خلک وویله چې دا خو په خلکو ډېر زور نه وله، خو نه سوه دي، خو دا خلک چې د افغانۍ سره دوستي دغه نس مشهوره شوي نه دي، یعنی ورسره مخې نه دي ونیوله، یعنی زه خپله پیدا سویم دغه کلدار
شپېژنه. مننه. زمونږ د پروګرام موضوع خو بل ده، اصلا خو تاسو چې دا د کلدارو د خرڅلاو یادونه وکړه ما ته عجیبه ښکاره شوله، ځکه چې په ډیرو ځایونو کې داسې خلک نیول کیږي یا جزا ورکول کیږي چې په پاکستانی روپیو باندې پلور پیر کوي. ولی په هر صورت یو بل اوریدونکی هم لرو، بیا ورزو خپلو میلمنو ته مهرباني وکړئ لومړی خپل ځان معرفي کړئ، څوک له کوم ځای خبرې کوي، او بیا مو نظر ووایاست.
تشکر محترم تکل صاحب، سلامونه می قبول کړه.
وعلیکم السلام.
سلامونه تاسو صاحب صدر راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته.
وعلیکم قاری صاحب،
اول خو سلامونه وړاندې کوم.
قاری صاحب تاسو خبرې کوي؟ قاری صاحب پښتون.
بله، هو قاری محمد ایوب پښتون له جوزجان.
ښه راغلاست خبرونه ته، مهرباني وکړئ نظر مو وایست.
تشکر. د ځوانیا ازادي راډیو سره ښکلنه یې مبارکي درته وایم.
ډیره زړه
مبارکي تاسو ته، مبارکي تاسو مزار یو سلګې دی، موږ هم کاري در سره کړی، موږ اوریدلې ده.
او تاسو زمون ډیر د ډیرو کلونو
تاسو ټول ټیم ته
ډیرو کلونو همکاري است مونږه تاسو.
بلې، او د ډیرو کلونو همکاري الحمدلله. بل خبره ده، دا اوس چې تاسو رسنۍ موږ نه اورو، راډیو ازادي نه ویل کېږي، موږ د شکر کوو چې رسنۍ نه سره نور رسنۍ سره اورو. یو خو هغه یګانه مینه او محبت چې موږ د ازادي راډیو سره درلودل نور سره نه لرو. تشکر. خبره دا ده، نظر خدا دی چې دا بندش د لارو دا تجارت او سیاست چې کله سره ګډ شو، یو خدا دی چې د افغانانو اقتصاد بیا زوم ضعیف دی، کارګرو ته کار نشته، روزانه والا ته کار نشته، موټر والا شوان چا ته کار نشته. حقیقت حقیقت وایو، دا د پوچېدو خبره هم نه ده، په دې څوک خفه کیږي هم نه. مګر چې موږ خپل د نظام ملاتړ کوو، ملت دوی زموږ رعیت یې ورسره ولاړ، موږ رعیت اما کار نشته. واقعا دغه خصوصا چې تجارت او سیاست سره ګډ شوه، نور هم پر خلکو باندې کار ودرې دی په هابر کې او په لرو بر کې په سرحد په تورخم پر یسه باندې د بولدک پر یسه باندې پر خلکو باندې کار ودرې دی. دا واقعاً یو غټه غمیزه ده اقتصادي. دلته قیمتي هم راغلی ده. یو وخت کې دا لیتره بیس لیتره غوړي موږ په اتلس سوه اخیستل، یا هم په نولس سوه اخیستل، یا هم په اولس سوه اخیستل، اوس په 2600 دي. نو وریجې هم پر دغه رقم څه ناڅه پاکستاني وریجې ډېرې قیمته شوې دي. په تیلو په دې کې خو لا کمښت نه دی راغلی. تیلو دا ارزانه دي، تقریبا ارزانه دي، او نورې پر خلکو باندې واقعا سخته غمیزه ده، اقتصادي غمیزه ده. نو واقعا څوک چې سرمایه داره دي هغه خو بیا لا څه ناڅه پوره کړي، څوک چې غریب هغه یې نشي پوره کولی.
مننه پښتون صاحب، که سوال نه لري همدغه مسله به مونږ له ښاغلي شاهد حسین سره مطرح کړو، د دوی نظر به پې واخلو.
یا تشکر د میلمانه سره. مننه ستاسو، تاسو د همکاري سره
مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. شاهد حسین صاحب، له تاسو سره زمونږ خبرې مخکې ستاسو د ټلیفون له وجې پرې شولې. مهرباني وکړئ هغه خپلې خبرې زمونږ د اوریدونکو هم تقریبا همغه خبرې کولې. مخصوصا هغه لومړی بالکل راضی اغه زموږ لومړی خبر
سوال وو،
او د احمدی صاحب همدغه پوښتنه وه چې تاسو خبرې پې کولې، ویلې چې دواړه خواوې د یو بل سره همکاري وکړي په همدغه مسله باندې تاسو خبرې کولې.
نو ما ته یاد ده خپل موضوع د دې وخت کې چې کله دا سرحد دا اوس د جنگ نه راوستو بن شو، د جنگ نه مخکې چې بن شوی دی، نو موږ د اوتاک په سطح باندې د دې غندنه کړې ده چې لارې بندول نه دي پکار. کاغه د پاکستان د لارې بندې شوې دي او که د افغانستان د لارې بندې شوې دي. موجود وخت کې زه دې تر اعظم چې کله نه دا لار بند شوه، دا هغه ورځ نه راونی سات تر نن ورځ پورې چې دا غم اول زموږ د دې پښتنو سیمو د بلوچستان د سیمو معلومه خبره ده چې کم خلک په دې کې شتون کوي، ژوند کوي، کاغه په خبر ده که کوټه ده، دا نږدې دي. نو د دې زیات افراد چې کم دي، دا د دې سرحد د تجارت سره وابسته دي. دغه سي د کابل، ننګرهار، کوم وګورو د خوست، د دې منطقو، کدا سي موږ د سپین بولدک وګورو، د کندهار ټول سوالو کې چې کمې دي خو نږدې دي، خو دغه افراد په دې روزګارو کې سره مصروف او بوخت وو. اوس چې دا سرحد کله نه بند شو، سیاسي موضوع پیدا شو، بیا مذاکراتونه په دې کې وشو په قطر کې. په یو مونږ تمه وه نن بشي، جمعه بعد بشي، لس ورځې بعد بشي، دا سرحد به خلاص شي. بدبختانه سرحد داسې وګد لاړو، دروازه وتړل شوې، نقصانات مونږ اول وکړې. راځو خپلې خبرې ته چې اول دغه په ابتدا کې دغه مشکلات په دې بلوچستان صوبه د کوټې رونو ته، د پېښور خوشا، د پښتونخوا دوی ته، او داسې مشرقي افغانستان او داسې جنوبي افغانستان چې کم سرحداتو سره نږدې خلک دي، نو اول خو دا ضرر شو او دوی ته زیات زیان ورسېد. چې کله دا بندې دا عمل وکړ لاړو دوام دی ولرلو، نو دغه ستونزه بیا لاړه پنجاب ته او دغه کراچۍ ته هم لاړه. د پنجاب تاجران زمیدار هم راجیک شو، اغم د حکومت نه غوښتنه وکړه. د کراچۍ تجار هم راجیک شو، اغم د حکومت نه غوښتنه وکړه. دغه شی وخت په وخت د افغانستان او تاکونو سره، مشرانو سره، ورونو سره هم زموږ په دې موضوع باندې خبرې شوې دي چې تاسو په خپل حکومت نه غوښتنه وکړي. ولی چې دې کې حکومتونه خو که هر څوک دي، که په افغانستان کې دي او که په پاکستان کې دي، نو حکومتونو ته که ضرر ځي، نو هغه د دولت په دې باندې دا فرض دی چې دوی د ولس د ستونزو حل کړي. او دغه تاوانونه اساس دا خبره که موږ وګورو چې د افغانستان تجار ته وویلې شو چې هغه د بدیلې لارې نه، بدیلې لارې خو پر دولت ګوري، که د پاکستان چې کم مسؤلیت دی، کم خلکو ته دا جوالیان خلک چې بې روزګاره شوي دي، آیا تر ننه پورې متونو چاته مراعات ورکړل؟ هیڅ چاته هم
ستاسو کنیکشن بیا هم خراب شوی. شاید حسین صاحب ستاسو غږ موږ ته ډیر ښه نه راځي، غږ مو پرې پرې کیږي. خپل ځای لږ بدل کړئ، خپل لوکیشن چې لږ بدل کړئ، نو موږ ته به ستاسو غږ لږ خراش. دا اوس ښه ده.
او بیرون بیا راوتم
دا اوس خدای
ها نو وخت په وخت مونږ خپل غوښتنې د خپل حکومتونو نه کړي دي پسوارم کړي دي پچغه وهلو کړي دي چې دا عمل چې کوم دی خن دی دې سره د دې اولس د اقتصاد کده د ودرې نه شته کم بن شو عادي خبره نه ده دا په لانګ ټرم کې په اوږده موده کې به دا ډېر زیات ضرر کوي دا خلک د خپل نه غورځيږي دا بیرته نشي ودرې اوس تکل سیب خبره ده دا چې دا تجارت او دغه سیما د دې د بندیز هیلت هم نه دی معلوم چې دا دومره اوږد دوام ولې وکړو لکه زه یو عادي سړی یم خو زه خو په دې نه پوهېږم چې دا دومره غټه ستونزه باید چې دواړه حکومتونه ملیونونه خلکو د ژوند خبره ده د اقتصاد خبره ده څنګه چې دې ورونو خبره وکړه چې په افغانستان کې جنسونه قیمته شو نو دا هسې جنسونه په پاکستان کې هم قیمته شو
تاسو ته د حل لارې ښکاري حسین صاحب تاسو ته د حل لارې ښکاري که تاسو په حکومت کې یاست څه کوئ
د حل لارې چې کوم زه په حکومت کې نه یم استاد
او فرزن ما ویل چې کی فرض کوي
فرزن او زه د دې سیاست نه نیم خبر چې د دې بندیز په شا کم سیاست دی او هغه اسلام آباد او کابل ته کمی ګټې رسی اوله خبره زه نه یم خبر چې په حکومت کې که څوک ناست او هغه خبرې نو هغه دې خپل ولست یو کنات ورګي یو بدیل سره د روزګار انتظام دی وکی بیا دا خبره د سفارتي عمل نه نو چې کله دوه مملکتونه او بیا ګاونډي مملکتونه بیا هغه مملکتونه چې مذهب یو دی کلتور یو دی په یو عقیده باندې مونږ یو نو بیا خو پکار نه ده چې سفارتي عمل زموږ دومره ضعیف شي چې د دنیا خلک جاړي ستونزو سره لوږو سره بدحالۍ سره مخ دي او حکومت چې دواړه جانبین کمی خبرې راځي نو دا خو داسې ښکاریږي لکه چې د عزت خبرې دي نو چې کله که زه په حکومت کې یم او زه ناست یم نو اول خو دا فرض دی چې زه به عزت یو خواته کېږم زه به دا خپل مسؤلیت راواخلم دې ته به زه سوچ وکړم دا څه دی نو دا سراسر سفارتي عمل دی د حل لارې دا ده چې دې خطې ته او په دې خلکو ته نظر ووشي او د دې د افغانستان د مخې نه هم تاجر راپاسي خپل غږ پورته کړي خپل حکومت ته او د پاکستان تاجر هم راپاسي
خو دا کار خو شوی دا کار شوی دی له دوه خواو نه حسین صاحب دا کار شوی مګر تاسو مخکې د تلاش صاحب په خبرو کې واورېدل چې دی ویل څو څو ځلې د افغانستان له خوا نه د لاره غوښتنه وشوله چې په هر پلمه یې مره باندې بندوي زموږ د سیزن کې د میوو د ترکارۍ دا مره باندې بندوي نو د کابل کې خو چارواکو په دې خاطر لاره بنده کړې ده چې وایي موږ ضمانت غواړو راځئ د پاکستان له اړخ نه پوښتنه وکړو د پاکستان حکومت چمتو دی چې دا تضمین ورکړي
هغه جواب تاسو خپل ورکو تکل صاحب استاد محترم ته تاسو خپل دا جواب ورکو چې افغانستان وایي چې ما ته ضمانت پکار دی تضمین دی راګی راته نو پاکستان هم یو سیاسي خبره یې خو دی دا چې ما ته د امنیت ستونزه ده ما ته د ضمانت خطر دی نو که مونږ کله تللي یو اسلام آباد کې صادق خان صاحب سره وزیر صاحبانو سره مونږ ناشي او مونږ ته غوښتنه کړې ده نو هغه وایي چې ما ته خط نه راکړي ته څنګه خط ورکړه دا مسله خو بیا مونږ سیاسي طرف ته وړو مونږ د سیاست نه تاسو ویل چې دا غوښتنه شوې ده دا غوښتنه په هغه توګه نه ده شوې چې تجار د افغانستان یا تجار د پاکستان د خپل دولت په هغه کچه نه دی مجبوره کړې چې د فکر او پام خپل ځان ته راواړي هغه کدی ویریږي
زمری یو لنډه وروستۍ پوښتنه هم له تاسو نه وکوم که چیرته په کابل کې د طالبانو د حکومت چارواکي اعلان وکړي چې موږ سبا لاره خلاصو دا به بیا کله چې جګړه کېږي د دواړو هیوادو ترمنځ کله چې په پاکستان کې حمله کېږي بیا به دا لاره فکر کوي بیا بندیږي
تکل سه محترم دغه لارې چې کومې دي په پاکستان او د افغانستان سفارتي تعلقات په یو وخت کې د دینه ډیر زیات هم خراب شوی خو دا لارې داسې نه دي بندې شي چې دا کم موجود صورت حال کې بندي دي پاتې شو تکل سه محترم چې تاسو خبره کوي چې سبا بیا په سبا افغانستان د خوانه یو لار خلاص شي او پاکستان به بل ورځ بیا ما تاسو ته وړاندې عرض وکړو چې دا سفارتي او عمل دی د دینه وړاندې هم چې کله په کرونا کې دا لار بند شو زه به د کرونا مثال تاسو ته درکم چې په هغه وخت کې د دې سرحد چې کله ټوله دنیا وتړل شو نو موږ په دې پیښور ترالو او پریس کانفرنس وکړو د ټوله ورسپانو ته مو ویلې چې دا یو غیر انساني عمل دی چې تاسو لارې تړلې دي دا زمونږ د سبزیانې زی او راځي زمونږ وچې میوې زی راځي نور اجناس د دواړو مملکتونو زی دې ته تاسو ایس او پیز جوړ کړئ څه قانون څه لای عمل ورته جوړ کړئ په دغه اسنا کې د کابل نه د وزارت د تجارت نه یو مکتوب پاکستان مرکز ته راغلو او د کینو غوښتنې وشوه او چې دا کینو مونږ ته پکار دی هغه مکتوب مونږ واغستو مونږ میډیا ته هم یوړو چې دا انساني همدردي ده او دې وخت کې کرونا ده او ویټامین سي ته ضرورت دی او د افغان تجارانو دلته په سټورونو کې کینوان پراته دي په اوله مرحله کې دا کینو خلاص شو مونږ ته دا لار خلاصه شو او ایس او پیز ورته جوړ شو دا هغې نه وروسته دا په کرونا کې هم دا لاره بیا مستقل توګه باندې خلاصه شوه اوس هم داسې ده که مونږ دې ته په دې نظر ګورو چې د پاکستان ولس ته دې ضرر وشي یا دې د افغانستان ولس ته ضرر وشي یا د یو بل نه ځان جدا ګڼو د تجارت په برخه کې زه خبره کوم نو دا مونږ اشتباه کوو
مننه
مونږ دې وخت کې دا نظر وکړو چې یاره دا ځوانو ولسونه زمو منظور دي زما د پاره د پاکستاني تاجر د پاره د افغانستان نه غوره منډۍ بل نشته د افغانستان د تاجر د پاره د پاکستان نه غوره او نږدې منډۍ بل نشته پاتې شو د ولسونو خبره چې کم جنس کا نن په بندر عباس یا په نورو جنسونو افغانستان ته راځي بهشک افغانستان کې کمی نشته او څنګه چې دی ورور وي چې قیمتي ده کله یو سړی وس وی هغه به برداشت کی خو یو تعداد په دې پښتونخوا کې په بلوچستان کې دونه استعداد دخل کو نشته
ډېر زیاته مننه له تاسو نه تلاش صاحب را سره تاسو د خبرې وګدې شوې زمونږ ټلیفون اړیکه هم پرې شوله افغانستان کې هم خلک وایي هغه د اوریدونکو خبرې تاسو واورېدي د سینه د چې یوازې په خیبر پښتونخوا کې خلکو تاوان کړی په افغانستان کې هم ډیرو خلکو د دې لارو د بندېدو له کبله تاوانونه کړي دي هغه د قیمتونه لوړ شوي دي تاسو خپل هم یادونه وکړه دا به څومره وخت دوام وکړي دغه مقاومت د افغانستان وخت نه دی چې نور یو بل ظلم وازمي وګوري چې لارې خلاصې کړي په دې خاطر چې دغه د سخت وضعیت مخنیوي وشي او که فکر کوي چې لکه څنګه چې شاید حسین صاحب وایي دا دواړه خواوې زده اخیستې دي که څنګه چل دی
تکل صاحب د سید حسین له خبرو څرګندېږي چې دا لارې پاکستان تړلې نه افغانستان او خندونه پاکستان را پیدا کړي نه افغانستان اقتصادي تیروتنې پاکستان کړي نه افغانستان قوانین پاکستان نقص کړي نه افغانستان اما ولسونه او مسلمان خلک دلته شدیدن کې ځوریږي او د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي په یاد ولرئ چې دا یو ډول نظامی بانی دي چې مستقیم په اقتصاد باندې او په اقتصادي سیاست باندې سیوری غوړولای او خلک شدید زیانمن کړي په افغانستان کې د دریو قلمو جنس چې زه عملاً په بازار کې ګرځېدلای یم واقعا قیمتونه لوړ سوي دي چې دا هم د افغانانو د پاره یو ستونزه ده اول دوا هغه دوا چې په لاهور اسلام آباد او کراچۍ تر پېښور به تولیدېدله او بیا به د افغانستان بازارونو ته راتلله به هم دلته خرڅېدله دغه تاوان د دوا په سکتور کې پاکستان ته دوه برابره زیات اوښتی ولې په هغه مقدار تولید او پاکستان لري اما فروش یې نشته صادرات یې نشته د تجارت د کسر د بیلانس سره مخامخ ده سرمایه منجمده ده افراد بیکار دي ماشینری په ټاپه ولاړه ده
دغه څه څه ده
دغه
دلته الته د استدلال امدا دی چې تاوان د خیبر پښتونخوا خلکو ته ډیر رسیږي نور پاکستان بیغم ده
تکل صاحب راځم دا یو فاکتور دویم فاکتور اوریږي قیمت سوي وریځي هغه وریځي وی چې د پاکستان نه به افغان تجارانو فرمایشونه ورکول او هغه به راکلل زرګونه کسان په دې سکتور کې په کاروبار اخته او متاسفانه دا هم اوس په ټاپه ولاړ دي. د افغانستان په بازارونو باندې منفي اغیزې کړي دي. دا دوم فاکتور. او دریم فاکتور چې په افغانستان په بازارونو کې متاسفانه منفي اثرات غوړولې دي هغه غوړې دي. دغه درې فاکتورونه د افغانستان په بازارونو کې قیمتونه لوړ سوي دي چې اکثریت به د پاکستان له هیواده راکلل او ورسره ترې وحده پورې سیمټ چې د ساختمان په سکتور کې ډېر رغنده رول لري. او پاتې برخې اوس افغانستان ز په ډاګه ویلای شو چې هوایی کوریدور او د چین سره د لارې وصل.
نو ستاسو خبرونه ستاسو خبرونه دا انتباه واخلو چې افغانستان د غومره اړتیا نه لري پاکستان ته لکه پاکستان چې افغانستان ته لري. همدغه د ستاسو د خبرې پیغام
په هو نه خلاصه کوم خو که وخت وي څلور نقطو ته اشاره کوم.
لاندې لطفا ځکه چې د خبرونې پای ته یوازې څو دقیقې پاتې دي او د خبرې کله لاندې راوخلو چې بیا زه د حسین صاحب نظر واخلم. مهرباني وکړئ.
اول دلیل د پاکستان اکثریت صادرات د افغانستان له لارې ایران، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه تر چین پورې رسېدل چې اوس یې دا قطع شول. دا یو مجبوریت. دویم افغانستان په دغو سکتورونو کې چې ما مخکې یادونه درته وکړه په تولید خود کفایي ته نه ورسېدلای او وارداتي توکو ته سخت ضرورت و چې د پاکستان لپاره د خرڅلاو پراخ بازار و. دا له لاسه ورکو. دا دوه. دریم هغه سرمایه ګذاري چې په دې سکتورونو کې سوي په ټپه ولاړ دي او منجمد دي. څلورم د پاکستان تصدي اقتصادي ډیر ځپلای ده. یاره زه باورمند یم چې تر شپږو راتلونکو میاشتو به د پاکستان اقتصادي اقتصاد ډیر وځپل شي. دای مجبور دي چې خپل وسلې او ځینې نورو کارخانونه چې د نړیوال شورا د امنیت شورا خلاف عمل ده دوی تر سره کړی او دا و پلوري د اقتصاد د بډاینې او د پښو درولو لپاره بل لار نه لري. لبلې خوا د هند سره په داره کوم ستونزو مشکلاتو سره مخامخ ده. لبلې خوا د چین نه قرضاره ده. بلې خوا د ایم ایف نه قرضاره ده. او لبلې خوا نه هم د عربي سعودي عربستان په میلیاردونو ډالر قرضاره ده. نو اوس یې زیان پاکستان ته ډیر ده که افغانستان ته.
مننه حسین صاحب. که وضعیت هم دغه سي دوام وکي فکر کوي چې د خیبر پښتونخوا اقتصادي وضعیت به کومه درجه ته ورسیږي نه که افغانستان موافقه ونه کړي د لارو لخلاصې دو سره؟
تکل صاحب دا چې دا چې استاد محترم چې کومه خبره وکړي پاکستان چې کوم خپل رپورت وړاندې کوي او د اقتصاد د برخي مونږ ته دلیل را کوي مونږ د مراد چې کوم مونږ غوښتنه کوو چې د لارې د خلاصې شي د خیبر پښتونخوا او تا کې هم مشترکه ګډو ته او د ضرر چې کومه خبره ده نو خبره دا ده چې پاکستان دا وایي چې زما د کل حجم د تجارت 5% په افغانستان باندې دی.
د ټول پاکستان
د ټول پاکستان نور هغه وایي زما خو 93% په پاکستان کې داخل او د بهر د لارې تجارت دی که واردات دي او که صادرات دي. مونږ که دا خبره بیا ما د وړاندې موضوع که د یو وخت نه زه دا شي ګورم او زه په سختۍ سره غندنه کوم د میډیا تاسو په دې مخه پکېږئ زما نظر دی چې میډیا داسې ده چې دې وخت پاکستان دغه خواري کوي د پاکستانی میډیا چې دغه ضرر غونډ افغانستان ته دی او افغانستان کې داسې یو تاثر وړاندې کیږي چېره دا نقصان پاکستان ته دی. نو د پاکستان دی وخت کې 25 کروڑ آبادی ده. د خیبر پښتونخوا په کې 4 کروڑ ده. بیا د افغانستان هم تاسو ته معلومه ده. اوس زه وایم چې د دې خبرو په نسبت که مونږ دا وایو چې نقصان پاکستان ته ډیر دی او که نقصان افغانستان ته ډیر دی زه دا وایم چې نقصان ما ته دی. نقصان سرحدي خلکو ته دی. نقصان د دې سیمې اکثریت خلکو ته دی که هغه په کابل کې ناستې زما یو زړه دی زما رور دے کا په پیښور کې نه سه زما بل
دا خبره ده. او ساين سه پر پروگرام کې مونږ هیڅ کله دانه دی ویلې چې چا ته ډیر تاوان دی یا څوک د چا لاس بر دی. ارز دا دی چې کدا وضعیت زما سوال دا دی چې کدا وضعیت داسې دوامدار شي بیا به نو څه کیږي؟ پاکستان به څه کوي؟ افغانستان به څه کوي؟
وضعیت وسم چې کم شوی دی نو که څوک په عملی شکل کې تاجر وي او تجارت کوي نو تاسو داغه د زړه پوښتنه وکړي او داغه کتاب او روزنامچه راوالی چې نن دا سلور میاشتې وشوي نو هغه یو تعداد خلک پکې در بدر شو او چې دا نورم دوام وکړي نو بدحالی به راځي، ګرانی به راځي او دا نه یوازې په سلورو پنځو جنسونو. او دا تجارت چې زه تاسو ته یوازې یو مثال درکم چې د پیازو سیزن راشي نو د هندستان ته د تورخم په لارې د ورځې 300 ټریلر ولاړ وي، داسې د وچې میوې په سوونو ګاډي ولاړ وي. نو آیا دا په هوایي دانې کېدای شي امکان لري؟
که د خبرې مور لنډه کړي چې په وروستۍ دقیقه کې یو.
بلې صاحب، نو که دا دوام وکړي نو دغه خطه کې که هغه د خیبر پښتونخوا ده، که هغه ننګرهار دی، که هغه دې غاړه خلک دي او که هغه غاړه خلک دي، نو د دې مستقل نقصان چې کم دی دا دوامدار دی او لسونو ته رسیږي او دا لسونه به تر ډېرې اوږدې مودې پورې دا نقصان
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د سرحد سوداګریزو خونو یا چمبر اف کامرس مسؤول او د پاک افغان د تجارتي چارو متخصص شاهد حسین او همدرس په کابل کې د پوهنتون استاد د اقتصادي چارو شنونکی تاج محمد تلاش د ترشنه اسمان لاندې په دې پروګرام کې زموږ میلمانه وو. له تاسو مننه کوو چې د خبرونه مو تر پایه واورېده. تر بلې خبرونه د خدای پامان.
ترشنه اسمان لاندې.
Sindh pore pore gur gur tore Let's go.